شوی دی او محدود شوی دی همدغه جنوبی حوزه ته. په جنوبی حوزه کې مشخصا منګه دوستون زی لرو چې دغه دوستون زی د دې لامل شوی دی چې تر دوسه هم په دې حوزه کې د پولیو ویروس ماشومان تلپاتې فلج او معلولیت سره مخ کړه. هغه دوه ستونزې یوه امنیتي ننګونې دي او بله هم د خلکو د پوهاوي کچه له تر اوسه هم ټیټه ده.
د سي کارکوونکو په وینا له پولیس څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل دوه څاڅکي واکسین کېدلی شي او کورنۍ باید له 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان واکسین کړي. په دې کار سره نه یوازې دا چې خپل بچي د پولیو له خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري، بلکې ټولنه هم د پولیو له میکروب څخه پاکولی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی. نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حقله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپل دې یو شی په تمام معنا باندې معلوماتونه لري، په غې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی دا معلومات شته چې دا دیسه شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندستان کې جوړیږي. په هندستان کې چې څوک جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلې دي د لسانس تر سوي پورې، او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا سوتنو څخه مو پوښتلي ورته غوښی.
نوم حیات خان د کندهار د ولایسم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسی، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته‌ای.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي، که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونو نه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې دا راته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تلپاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج او معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لنډ تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجانی رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاک اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي دی وای چې دا واکسین منګه ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګرنه دوی ته پیدا کیږي او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغی څخه څه ډول موږ کولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لاره د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغۍ اخته نشي او د دې ناروغۍ په مقابل کې وقایه شي هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایطه موادو له لارې نه چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاک او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډېر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي مواجه وي هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډېر زیات مساعد دي.
دا مې روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسی خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږی ده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره دا خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلې چې د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او نورو له لارې کورنیو ته مشکلات جوړوي؟
او داسې مثلا سوي دي کله چې پوسټ مې وک نو زه دلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوم.
ولې ځینې کسان د ټولنیزو شبکو څخه منفي استفاده کوي؟
هغه د ناپوهۍ علت ده او هغه نه پوهیږي چې څنګه باید استفاده وکړي
او د ټولنیزو شبکو څخه باید څنګه ګټه پورته شي.
تر باید مثبتې ګټې پورته شي. هغه څوک چې اوس د سوشل میډیا نه کار اخلي خصوصا ځوانغه طبقه یو باید د مثبت شاین په پلاټ کې اوسېنه د خپل وخت ځای کې پکې.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالم ګټه نه پورته کوي او د ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه منفي استفاده کورنۍ ته کوم مشکلات جوړوي او د دې مسلې د حل لارې څه دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او پوپای کې له یو راپور سره مرکه هم لرو. زه همین هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدر مناوریدونکو، د نوی ټکنالوژي پر اتک سره په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوې محسوسېږي. د هر کار د ژر ترسره کولو امکان په لږ وخت کې، د ټولنیزو روابطو پراختیا، خپل مثبت اند خلکو ته رسول او داسې نورې ښېګڼې. په پرمختللو ټولنو کې کله چې هر نوی څیز بازار ته راځي، خلک دا هڅه کوي چې د نوموړي څیز څخه داسې ګټه پورته کړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا خلک د دې پر ځای چې د نوې ټکنالوژۍ په تېره بیا فیسبوک، ټویټر، انستاګرام څخه مثبت ګټه پورته کړي، کورنیو ته مشکلات جوړوي. آن تر دې چې د کورنیو ترمنځ یې شخړې او نورو جنجالونو ته زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکې ناهید هغه پیغله ده چې د نوموړې ستونزو سره مخامخ شوې او خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سونه وخت مخکې آی ډي مې چې جوړه کړې وه، ما خپل عکس پورته کړی و. په هغه کې نو ځینو کسانو ښه کومنټونه کړي وو، ځینو کسانو مثبت ځوابونه راکړي، ځینو کسانو ویلي چې قربان دشم، جان دشم، ځینو کسانو خپل شمېرې پرېښي. نو چې کله هغه زما آی ډي ته لاړه، هغه کومنټونه چې ولیدل، هغه کوم جان قربان خلکو چې ولي، هغه منفي نظریات چې وړاندې کړو، نو دې ته اړ شو چې کورنۍ هم را باندې غوسه شي او فیسبوک خو را باندې هم بند کړي. اول چې نور هیڅکله هم حق نه لري چې فیسبوک خو پرېږده چې لوی موبایل هم تلاس کې ونیسي. خپلو خپلوانو عکسونه یې اخیستي وو، شیر کړي ول. همدغه زما خپل عکس چې وو دی شیر کړی وو چې وګوره دا عکس ته وګوره، او هغه باندې بد بد کومنټونه یې ورکړو. داسې کومنټونه یې ورکړو چې اصلا د دې اجابت نه کوي چې تاسو هم څه څه دې لیکلي ول.
په ټوله نړۍ کې له ټولنیزو شبکو څخه خلک د بېلابېلو ګټو